شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کوم زنوري اسنوري هرکلای کوم. وبرو چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې دا خبرې له څو ورځو راهیسې هلته روانې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې به طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې په لنډ وخت کې له سره پیل سیم. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیزې ډلې قومندان له خپل زوی سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پر خبر نواوري په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن په څو شیبو کې بیا پیل سي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرونه هم دور روان دی. د څو ورځو راهیسې په دوحه کې د خبرو او بحثونو سلسله د ماپښین له لمانځه وروسته پیل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تېره شپه تر ناوخت روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن دوام کوي او هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د طالبانو د دوو قومندانانو په حواله خبر سوي راپورونه رد کړل چې ویلي وو په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره تر هر راز موافقې وروسته د افغانستان د ځواکونو دفاع کوو او ټول اړخونه پر دې سلاسوي چې د افغانستان د راتلونکي پرېکړه به په بین الافغاني خبرو کې وسي. په همدې وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکلي چې سوله یې ملي کړې ده او د افغانستان سوله له قومي کېدو ژغورل سوې ده. د افغانستان حکومت په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په برابرولو باندې کار کوي. وروسته به په دې اړه له دوحې نور معلومات درته وړاندې کړو. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیزې ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو په جګړه کې وژل سوی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الفشا ازادي راډیو ته وویل چې 60 کلن باز محمد چې د پوځ پخوانی ډګروال او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومندان و تېره شپه د جګړې په پای کې د خپل زوی لخوا چې له وسلوالو طالبانو سره وو او د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه ووژل سو. د دې پلار زوی دښمني د افغانستان د جګړې یو بل روایت دی. تاسو دا باز محمد خبری واوریدی چې تیر شپه آزادی راډیو سره په مرکه کې کړی او خپل زوی سولې ته هڅاوه. هغه ویل چې د هرې جګړې پای سوله ده. د فیض آباد ولسوال ویل ډګروال باز محمد او یولس سرتیری یې د تیر شپې په نښته کې ووژل سو او هغوی ټول نن خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویلي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرې کولای سي. د ایران جمهور رئیس نن په دغه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول د ده په وینا غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه پر ایران لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله له هم د اټمي وسلې جوړول نه دی غوښتي، خو کچیري د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټمي موافقې پر اساس لري. راپورونه وایي ایران به شایي فضا ته د یو توغندي د استولو لپاره د درېیمې هڅې تیاری نیسي. د امریکا ان پی آر راډیو له پلانټ تجارتي کمپنۍ څخه د ترلاسه سوو سټلایټ تصویرونو پر اساس دا راپور ورکړی دی. په یوه تصویر کې چې د اګست په 24مه اخیستل شوی لیدل سوي چې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې د راکټونو د توغولو ځانګړی لانچر ته آبي رنګ ورکړ سوی. پر دې لانچر یا د راکټونو پر دغه توغونکي دستګاه د تیر ځل د ناکامې هڅې پر مهال د سوځېدو نښانې پاتې سوې وې او وران ویجاړ پروت و. د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې فضا ته د توغندیو د استولو لپاره د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د ان پی آر د راپور له مخې په یو بل تصویر کې هغې ودانۍ ته چې ایران خپل توغندي پکې مونتاژ کوي نږدې د موټرو تګ راتګ هم لیدل سوی دی. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر نن له خپل د ترکیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې وګوري. د کرملین رسمي ویبپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژاکوفسکي ښارګوټي کې په کتنه کې د سوریه د کورنۍ جګړې او د ترکیې او روسیې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. اردوغان په داسې حال کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ په ادلیب کې هلته چې مسکو او انقرې غیر نظامی زون اعلان کړی دی د وسوالو پر سنگرونو هوایی حمله کړی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورې چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ نهم دور خبرې څو ورځې مخکې پیل شوې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. د دغه پلاوي د غړو نمونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کرده چې دغه هیئت افغان شمول ندی، همه شمول ندی، موږ پکې باور نه لرو.
په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سږکال د خټکو او هندوانو ښه حاصلات ورکړي فصلونو، خو ورته بازار نه لري.
مارکیټ کمزوری ده د زموږ په دغه چې خرڅ کړو د موټر کرایو هغه تیر نه را جوړیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لری کړي نه وي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا د دواړو لورو ترمنځ د خبرونه هم پړاو دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه پر یو ټویټر لیکلی چې خبرې نن سهار په سیمه ایز وخت شاوخوا لس بجې پیلېږي او هڅه کیږي چې د یو توافق وروستي ټکي هم نهایي شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین د قطر له پلازمینې دوحه را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم.
کلمړی وای چې خبرې پیل شوې دي کنه؟
خبرې په لاتینې بجې پیلېږي. هیئتونه راغلي دي ډیپلوماتیک کلب کې به په څو شیبو کې خپل لوړ تخت نه نیسي. بله. او نن به یې نن شپه هم ورځ ده. په دې اړه یو خبر چې دا تر څو بجو پورې دوام کوي، تیرې پنځه شپې د ترمیم شپو پورې تر دولس بجې پلاتینې.
خبرې داسې ویل کېږي چې ډېر اساس پړاو ته رسېدلی دي. دغه وروستي ټکي څه شی دی؟ کوم دی چې تر اوسه پورې دوی وایي پاتې دي او هغه هم غواړي چې نن سبا نهایي کړي او یو توافق حاصل شي د دواړو لورو ترمنځ؟
د تاسو په خبرت مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزنه پیل شوې ده او په هیئت باندې دا د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېری پر مخ تللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږېږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچي پلاوي چې په پام کې ده په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دي په ډاګه کړي، او د هغه مسله وه چې طالبانو هم پرې انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسېره شوې ده؟ کله چې خبرې تر دې حده پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کېږي، آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوي نمونه په ډاګه شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمن دي او د حیات داسې غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلو سو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یا ټول سیاسي اړخونو نمائندگی باید کې وسی. دا چې دوی خبره دا ده او په خو په رسمي ډول تیر ځل چې ښاغلي خلزاد په کابل کې اته نه ورځې تیرې کړې چې کله بیرته راوګرځېد نو ډېر خوشبین و چې په هغه حیات باندې تقریبا نیم ویشته د کار خلاص شوی ده او په توافق سره ښکارېدل. اما اوس هم چونکې تر اوسه لا د حیات غړي اعلان شوي نه دي، که څه هم په افغانستان کې روزنه پیل شوې ده، دلته دغه بهیر چې خلاص شي هغه دغه حیات د غړو نوم یا د غړو ته ځکه د وجود ډېره اوښتې ده چې ډېر کار هغه پړاو ته پاتې شوی ده یا هغه ته پرېښی ده. په افغانستان کې د دې پړاو نه وروسته هغه مهم پړاو هغه را روان دی.
خاورین صاحب، د خلیلزاد وروسته یو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلی دی، پرون هغه سراپورونه خبر شول خلیلزاد په کلکه رد کړل د دو طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس اخلي او د غرض طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلکه رد کړل.
غونډه خلاصه شوه، پرون چې کله غونډه خلاصه شوه د 12 بجې څو شېبې زه د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو، اول به د هغوی څوک دي د قمندانان او ځواب یې هم سم نو، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست نږدې د دواړو پلاو له استازو سره ګورئ، څه ویل کېږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو، ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورینو چې د قطر پلازمېنې دوحه څخه چیرې چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې دوام لري. د دې خبرو له وروستي جزئیاتو خبرولو نن هم په څو شېبو کې دا خبرې بیا پیلېدونکې دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي پلاوي له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویل څو ورځو رئیس د غمرکچی پلاوی په خپلو کې د همغږي په مخه بوخت دي. د وزارت ویاند ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو تر پای ته رسیدو وروسته به د غمرکچی پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د 4 ورځو راهیسې د یوې خپرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجیه انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچي پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچي پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ نهم دور خبرې روانې دي، د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. په همدې موضوع بیا هم خاطر پردیس د چارو له کتونکو احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه 15 کسیز پلاوي د ترکیب په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
د شهر تاکید شوی د وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي، دومره زیات معلومات نه لرم، دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی. اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کېږي همه شمول نه وي، نتایج هم د هغه کار نتایج هم دومره موثر و
بله. جناب سعیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفري، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي، یا په بل معنا کې دا پوښتنه ده داسې وپوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نه کینی، اما دغه هیئت چې د یو جناد طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، یو ګوند طرف نه، د یو شخصیت له طرف نه لاس مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه هم په خپله مسکو کې هم لاره، دولت هم لاره، نور ځای هم لاره، نور درو تفصیل. اما دا چې نمایندګي د شورا د وزارت دولت د صلح وکړي، طالبان په دې ادرس ته هغه سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې هم مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لوري، او دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چیرې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندې نه دي، دغه مذاکرات د امریکایانو او طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو په کې نقش ونه لري، دغه صلح شکننده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د چارو کتونکی احمد سعیدی و.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو لپی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، او سم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وې دروان کال ترپای په دې ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو پارزخت بزګرانو لپاره د اوبو د دریو کانالونو او شاوخوا اتیا کوچنیو بندونو چاري بشپړی شي. د دې ریاست رئیس حفیظ الله سعیدی د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د انارو د تولید د ښه کېدو لپاره د دغه ډول پروژو پلي کېدل ګټور تمامېدای شي.
د دې اکثریت پروژې تقریبا 80% 80% خلاص شوي دي، او دغه 10% کارونه به هم خلاص شي په نږدې وختونو کې. نو د اوبو مهارولو کې دغه زمونږ ډېر لوی فعالیت دی د ارغستان ولسوالۍ کې، ترڅو زمونږ دغه واټر ټیبل چې دی دغه راپورته شي.
په فراه ولایت کې سوداګر د نامنیو برېښنا او د کافي ځمکو له نشتون څخه خپلې جدي اندېښنې څرګندوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حشمت الله نورزی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت هر ځل د دغه ستونزو د حل لپاره ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
حکومت محلی و حکومت مرکزی در این مورد گفته ما همیشه اتاق تجارت سرمایه گذاری صدای رسای سکتور خصوصی است. ما همیشه وقتی مشکلات را به حکومت محلی و حکومت مرکزی رسانده و اونا وعده های دادن که در قسمت آوردن برق دایی میگه که برق از وارداتی دایی برق میگه برق سولری اما متاسفانه تاصل حال
د فراه ولایت سوداګر په داسې حال کې له دغه برخې اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویلي وو چې د حکومت نه پاملرنه دغه برخې ته په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کولی شي او د کابل په شهزاده سرای کې د نورو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند څلور نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان و افغانی او زر پاکستانی کلدار چلور سو شپگ نوی افغانی.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو واوری دلو سم یو نړیواله موضوع. ایران په مشروط ډول له امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي وو چې په مناسبو شرایطو سره آماده دی د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجو خبرې وکړي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. فریبا جان، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر شرط یا وړاندیز څه دی چې د امریکا له ولسمشر سره لیدو ته یې مطرح کړی دی؟
د ایران ولسمشر وایي تر هغو بل امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هېواد واشنگټن بندیزونه نوي لري سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په وی وینا کې وکړه چې د دې هېواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریت ښار کې د جی وی ودونو په سرمشریز کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی بللی و ویلې و چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به د ایران له ولسمشر سره وګوري. هغه هم زیاته کړه چې څو اونیو کې له شغل روحاني سره لیدنه رښتینه ښکاري. د شغل ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر داګس په شپږ وشتمه د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې ویلي و چې کوو پوېږي چې له یو کس سره لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ په ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو ارخیز بندیزونه لري کې به ایران خبرو ته چمتو کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونیو خبرو په یوه برخه کې په دې هم ټینګار کړی و چې ایران نشي کولای اټومي وسله او بلاستیک یا لري واټن وشتونکو توغندي ولري. په دې اړه د ایران ولسمشر کوم عکس العمل ښودلی؟
بله، په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام د سولیزو اهدافو لپاره دی. خو حسن روحاني نن زیاته کړې چې که یې ګټې خوندي نسي نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د ویلو دی چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر پرون هم یاده کړه او ویې ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاته وی چې دوی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني خو تر څنګه نه غواړي چې ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي پر راتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
بلې، افریبا ظاهر، تاسو نه مننه که چیرې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لیدنه وشي هغه به هم ښایي په نیویارک کې وي. په یوه میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پیلېږي او حسن روحاني هم دې غونډې ته ورځي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري او اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته بغښو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه تبصری او مقالې خپرې کړې. مسیر ورځپاڼې خپله سر مقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره د افغاني پلاوي برخلیک نامعلوم دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د یوې ممکنه هوکړې نه وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت دغو خبرو ته 15 کسیز پلاوی ټاکلی خو دا لا معلومه نه ده چې غړي څوک دي. خو د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې په دې 15 کسیز پلاوی کې و حکومتي هواتۍ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او نورو اخشارو استازیتوب کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې حکومت هڅه کوي چې دغه پلاوی مشري د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سلام رحیمی وکړي خو د پلاوی نورو غړو له دې پریکړې سره مخالفت کړی. ورځپاڼه لیکي که رښتیا هم د دغه پلاوي مشري حکومت په خپل لاس کې اخلي نو آیا طالبان به له دې پلاوي سره موافقه وکړي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې له دې طالبانو ویلي چې له حکومت سره د یو اړخ په توګه خبرې کوي نه د حکومت په توګه. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کوي چې باید بین الافغاني خبرې جدي ونیول شي ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په بین الافغاني خبرو اترو کې ستونزې پیدا کیږي بدې پایلې به ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي چې اختلافات باید یوې خواته کړل شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اجماع رامنځته شي. سرمقاله لیکونکي لیکي یو شمېر سیاستوالو ورته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره په 15 کسیز پلاوي کې داسې کسان شامل کړي چې د حکومت تر تاثیر لاندې وي او د سولې په خبرو کې د حکومت د مشرانو له ګټو دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه کسانو ورته ویلي چې په همدې خاطر حکومت د دغه 15 کسیز پلاوي نمونه نه ښکاره کوي. سرمقاله لیکوال غوښتنه کړې چې باید د حکومت مشران د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. او سرخط ورځپاڼې بیا د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ورځپاڼې په دې اړه په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي چې د جګړې ښکېلو اړخونو پر عامو خلکو اور بل کړی. د مطلب لیکوال لیکي چې په کابل کې د واده پر مراسمو له حملې رانیولې بیا د پکتیا په زرمت کې پر ملکیانو حمله او د غشان د لوګر وروستۍ پیښه چې له امله یې د یوې کورنۍ یو غړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون نور ټپیان شول پر ولسي وګړو د جګړې د ښکېلو اړخونو له لورې د حملو بېلګې دي. د مطلب لیکوال وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډلې د مسول عزیز احمد تسل قول لیکلي چې روان اګست میاشت هم د تیرې جولای میاشتې په څیر د ملکیانو لپاره خونړۍ وه. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سولې د خبرو سره هم مهاله د ملکیانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره رښتینې اراده نه لري. لیکوال لیکي که پر ولسي وګړو حملې همداسې دوام پیدا کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز خبرونه درته خبرو. خو اوس به کندهار ته لاړ شو. په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سکل د خټکو او هندوانو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي. د خټکو او هندوانو کاروباریان وایي په دې ولایت کې خپلو حاصلاتو د پلورلو لپاره نسبتا بازارونه شته خو دوی د بند نویو مارکیټونو تر څنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د تازه میوو مارکیټونه سږ کال د نور میوو ترڅنګ د خټکیو او هندوانو له حاصلاتو ډک دي. ویل کیږي چې سږ کال د کندهار پر 40 هکتار ځمکه خټکی او هندواني کرل سوي چې دا د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د خټکیو او هندوانو کاروباریان وایي چې کندهار د خپلو حاصلاتو د پلور لپاره نسبتا ښه بازار لري خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د باندنیو مارکیټونو ترڅنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یو موټر وپر دا کوټران ګورې چې دا ولاړ دی. یو موټر به وروره په 4000 اووه زره یا تا تر 10000 افغانو خرڅېږي. اوس د خدای دلته 2000 افغانو څخه نیولې 3000 4000 5000 هغه شپ موټر خرڅېږي بالا خرڅېږي. دا سبب دا دی چې موږ دلته نه یک پنځه لرو او نه خارج ته لاړ مو چې دی یوس
مارکیټ کمزور دی. دلته زموږ په دغه چې خرڅ کوم موټر کړیاو هغه تیر نه را جوړی قرارداد نهسته نږدې کاغه هم ولاړ شي ماج لږ ولاړ شي وایي ما دا واستول یو موټر دوه واستې میوه مې ډېره ده قرارداد نهسته.
پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو تر ټولو نږدې او مناسب بازار بلل کیږي. دا مهال تر خټکیو او هندوانو وروسته په کندهار کې انګور حاصلات ته رسیدلي خو پاکستان مهال له افغانستان پر ورتلونکو تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي دغه هیواد هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر مهال افغان سوداګرو ته قصدي ستونزې جوړوي.
تیر کال د یو موټر ازن ټیکس شکر سلیز درو شکر اتیا درو واسه او څوک دې نه متاسفانه شش کال باندې وای چې ولا کډو څه دې درو څوک دا کیږي تازه میوه راشي دې چې په ډیر لږ مصارف چې پر ډیر څه قیمته دې نسی برداشته ولای هغه چې د مارکیټ سره رقابت نسی کولای
چارواکی وایي د جنوبی ولایتونو په ځانګړي ډول د کندهار د تازه میوو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای د سیمې نورو مارکیټونو ته لاره پیدا کړي او په دې ولایت کې د 5000 ټنه په ظرفیت د میوجاتو د ساتنې یو ستر کولد سټور هم جوړ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په قطر کې د طالبانو او امریکا استازي د ماپښین تر منځ وروسته د افغانستان په سوله باندې خبرې کوي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال وایي چې تیر شپه تر ناوخته پورې خبرې اترې روانې وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې امریکایي لوري سره د دوی خبرې به نن دوام کوي او دوی هڅه کوي چې د توافقنامې ورستي ټکي نهایي کړي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د یوې 50 کسیزې ډلې قومندان تیر شپه د هغه خپل زوی وژلی چې له وسلوالو طالبانو سره ولاړ دی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادي راډیو ته دا خبر ورکړی او ویلي دی چې شپږ کلن باز محمد چې د هغه خپل زوی وژلی دی د افغانستان د پوځ له پخوانیو ډګروالانو و. د ایران حکومت ویلي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې دا خبره کړې ده. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرې کولای سي. او ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس نن د ترکیه له جمهور رئیس سره وګوري. د کرملین د رسمي وپاڼې په حواله ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژوکوفسکي ښارګوټي کې ګوري او د دوی خبرې به تر ډېره حده د سوریې پر کورنۍ جګړه وي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دا خبرونه ز وګم جبر خیل تاسو وړاندې کوم. نننۍ خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځانګړې شوې ده او په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت ده او د وینې په لوړ فشار خبرې کوو او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تراشو اول په همدې اړه ریپورت اورو. د وینې لوړ فشار چې د وینې په واسطه د رګونو په دیوالونو باندې پریوځي د وینې د فشار په نوم یادیږي او په دوه ډوله دی. یو یې لوړ او بل هغه یې د وینې ټیټ فشار دی. لوړ فشار هغه فشار دی چې په رګونو باندې د زړه د راټولېدو له امله رامنځته کیږي او ټیټ هغه دی چې د زړه د خلاصېدو په وخت کې په رګونو باندې راځي، یعنی هغه وخت اندازه کیږي چې زړه د وینې د داخلېدو لپاره پراخیږي. په لویانو کې د وینې نورمال فشار یو سل شل او اتیا ښودل شوی چې یو سل شل یې لوړ نورمال او اتیا یې ټیټ نورمال فشار دی. د وینې لوړ فشار هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د وینې د فریشر اندازه یو سل څلویښت او نوي ته ورسیږي، ځکه خو د لوړ فشار نوم هم ورته ورکړل شوی دی. ځینې وختونه د راز راز روغتیایي لاملونو له کبله د وینې فشار له منځنۍ کچې څخه لوړیږي. دې حالت ته په طبي اصطلاح کې د وینې لوړ فشار وایي. د وینې د لوړ فشار په اړه باندې ډاکټر پرویز اقبال ازادي راډیو ته وویل
لوړ فشار یو غیر طبي حالت دی. کله چې وایي د وینې فشار لوړ شي، دلته دوه تغیرات راځي. زړه به زیاته وینه پمپ کوي او شریانونه سنگیږي، چې په نتیجه کې د کارډیاک آؤٹ پټ او آرتیریل ریزیسټنٹ وایي، یعنی د زړه د زیات ضربان لامل او د شریانو د مقاومت لامل فشار لوړیږي. دوامدار لوړ فشار اول پله په زړه باندې بد اغیز لري او د زړه د پړسوب او د خرابوالي لامل ګرځي، او هغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي یا شریان چې داخلي شریانو په نوم یادیږي د اسکیمک هارت ډیزیز یا د ناساتی مړینو لامل ګرځي. لبل پلوا هغه شراین چې دماغ او وینه ورکوي هغه به تنګیږي او اتیروسکلروسس یا سختواله به پکې رامنځته کیږي. د دماغي مړینو د لامل سبب هم کیدلی شي او په زمن کې کله کله وایي چې ساړه روغ جوړ او بلاخره یو دفعه فلج شو نیمه فلج شو یا ټول فلج شو یا د لوړ فشار لامل وي. بله مهمه خبره دا ده چې د لوړ فشار لامل یو غړی هم په امان کې نه پاتې کیږي. د سترګو خرابای سترګې ړندۍ پښتورګي موفه کولی شي او اکثرا د لوړ فشار بل تعریف داسې دی چې نظر عمر ته د فشار اندازه فرق کوي. یو نورمال فشار په غټانو کې عموما یو سولوشن پر 80 ملی متره سیما وي، یعنی دا په دې معنی چې سیستولیک فشار به یو سولوشن وي او ډیاستولیک به 80 وي. خو کله کله داسې هم کېدای شي چې ارتفاع او شرایط او حالات عمر وزن او نر او ښځینه فرق کوي، تر سل پر شپیتو پورې هم نورمال دی. کچېرته یو فشار خپل د 100 ملی متره سیما نه پر شپیتو نه ټیټ شي دی ته هایپوټنشن اسید فشار وایي. خو کچېرته یو سولوشن خبر نه وي په داسې یو کس کې چې د هغه عمر د 10 کالو څخه کم وي دا لوړ شي دی ته هایپرټینشن وایي.
لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه کچېرته د وینې لوړ فشار په ناروغانو کې د لومړیو څو دقیقو په ترڅ کې کنټرول نشي کیدای شي ډیر ژر د اخته کس په مړینه تمام شي. له دې کبله خو د طب پوهان ورته د پټ وژونکي ناروغي نوم هم ورکړی دی. روغتیا پوهان د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې د ټولنې وګړي دې په منظمه توګه فزیکي فعالیتونه ترسره کړي تر څو یې په خپل وجود کې له دې ناروغۍ سره سره د ځینو نورو ناروغیو کنټرول او مخنیوی هم کړی وي. د لوړ فشار لرونکو کسانو ته ښایي چې د توان تر حده په خپلو پښو وګرځي، له ډېرو غوړو خوړو او مالګې پرهیز وکړي او پر ځای دې تازه میوې او سبزیجات وخوري. په منظمه توګه باید له ډاکټر سره وخت نا وخت مشوره وکړي. باید یادونه وشي چې تر 95% زیاتو پیښو کې د وینې د لوړ فشار لاملونه نه دي څرګند، خو په پاتې 5% پیښو کې لامل پیژندل کیږي. لکه د پښتورګو د فعالیت غیر عادي کیدل، په ادرینال غده کې د تومور رامنځته کیدل او یا د زیږیدو د وخت څخه د زړه د شریان بندوالی چې په داشان حالاتو کې کله چې د وینې د فشار د لوړېدو اصلي لامل له منځه یوړل شي د وینې لوړ فشار بیرته خپل عادي حالت ته راښکته کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره په سټډیو کې میلمه ده. تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 او بل شمیره مو ده 0 900 40 15 40. ډاکټر صاحب ازمن سټډیو ته ښه راغلاست او په سر کې راته د لوړ فشار په اړه عمومي معلومات کرا کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو هم مننه چې بلنه مو راکړو تر څو د محرک ناروغي په اړه خبر درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړو. لوړ فشار یا خپل اول فشار تعریف کو چې د وینې فشار اصلا د وینې د جریان په مقابل کې هغه محیطي رګونو مقاومت څخه چې کوم فشار منځ ته راځي د توی د وینې فشار. بیا دا فشار خپل نارمل اندازه لري، ټیټ اندازه او لوړ اندازه لري. لوړ فشار هغه وخت ویلو شو ته چې کله چې په یو کاهل شخص کې او په دې شرط چې کاهل شخص باید آرام مستریح ناسوسیږي او د یو ځل څخه زیات یعنی دوه ځله حداقل د دې فشار وکتل شي او د وینې لوړ فشار د 140 څخه پورته او ټیټ فشار د 90 څخه پورته وي نو موږ ویل شو چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. البته بیا هم ذکر کوم چې مریض باید کاملا مستریح آرام وي، حداقل که د بیرون راغلی اوسي نو 15 دقیقې باید مریض ته وخت ورکړ شي تر څو آرام کښېني. یعنې ځینې ناروغان دي چې الکول څښي، که چا الکول څښل اوسي حداقل نیم ساعت باید د ناروغ آرام کښېنول شي وروسته د هغې فشار وکتل شي. که په دغه رنج کې و نو ویلی شو د وینې فشار یې لوړ دی. البته نظر عمر ته او نظر سن ته بیا سره فرق کوي. په عمومي ډول سره همدا 140 او 90 یو هدف ټاکل شوی دی. نو که چیرې یو فشار د وینې لوړ فشار د 140 څخه او ټیټې د 90 څخه پورته کیږي او د حیاتي غړو د تخریب خطره موجود وي شي په حياتي غړو کې دماغ شامل ده او ګردی دي سترګې دي او زړه ده کله د تخریب او د ضرر رسیدلو شواهد موجود سي نو ویل شي ته ناروغ د وینې لوړ فشار لري په عمومي ډول سره فشار د وینې لوړ فشار البته د لامل لامله دوه ډوله تقسیم بندې کې چې لومړی پرایمري یا اولي لوړ فشار ده چې په دې فشار کې 95% هغه فشار ده چې 95% تشکیلوي او کوم خاص علت نه لري هم خاص لامل نه لري چې سړی دغه لامل تداوي کړي د وینې فشار نورمال شي ولې ځینې ریس فکتورونه دي او هغه مساعد کوونکي فکتورونه دي چې هم دغه فشار په مسلټولو کې رول لري هغه نه یادوري کولی شو چاقي ده او بل د سلیپ اپنی سندروم په نامه یو ناروغي ده بل د وینې د غلظت زیاتوالی یا پولیسایتیمیا په نامه یو ناروغي ده ځینې ناروغان د سیګریټس کې ځینې ناروغان الکولس کې همدا ریسپکتورونه دي به سره به خود بعضې دواګان څخه استفاده کوي چې د وینې د فشار پر لوړېدو کې رول لري دا شان دي هر څوک په ژوند کې په روزمره غذایي موادو کې د مالګې زیات استعمال لري یا د پوتاشیم لرونکو خوړو کم استعمال لري دا مرز فاکتورونه دي یا مساعد فاکتورونه دي چې سره د دې او د نورو محیطي فاکتورونو او جنټیک فاکتورونو په یوځای د وینې اولی فشار منځته راوړي نو دغه فاکتورونه چې په اولی ډول باندې د وینې فشار وړولی شي
بله
دویم ډول دویم د وینې دویمي لوړ فشار د علت نه مخې چې دا 15% د وینې لوړ فشار تشکیلوي په دې کې بعض ناروغي دي چې کله شي چې هغه ناروغي موږ تداوي کوو د وینې د لوړ فشار څخه مخنیوي وکړو لومړی دا چې ناروغ د پښتورګو په ادمه کې فایخته وسیږي یا کرونیک ډیزیز ولري یا رینر واسکولر ډیزیز ولري همدارنګه م ناروغ د شکر ناروغي لري او سره څنګه یا د وینې غلظت زیات وسیږي همدارنګه کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغي لري یا د واګان استعمال یا الکول استعمال دا شان دي چې په دویمي ډول د وینې فشار وړول شي نو که دغه ناروغي موږ په وخت تداوي کوو کېدای شي د وینې د فشار د لوړول څخه مخنیوي وکړو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب زمونږ اوریدونکو فکر خرا سره دی عبد الستار اخونزاده له بالامرغاب څخه په خیر راغلی اخونزاده صاحب
سلام علیکم وګم جان زه خپل سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې تاسو راغلئ د وینې د بالامرغاب
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې دی او ستاسو پښتنو ته د لوړ فشار په اړه باندې معلومات درکړي
ا شیر زلون ډاکټر صاحب څخه خو سوال وکړم ډاکټر صاحب څخه ما سوال یو څه چې زالې یاتي فشار ولې کم فشار خطرناک ضرور او کټ معنی چې مرګانی دی او فشار په دا ډول فشار سا آواز لري معنی چې څوک په دې اخته نه خبري او د تشخیص نه سوي دی سره کم پوښتنه چې معنی زلور فشار لرم او زلور فشار کې تبابات ونه سي چې تبابات ونه سي د سا آواز سره د خلک مخامخ کیږي او بعض خلک د فشار دغه دوا خپل پر سر اخلي د دوا خانه ته کې استعمال لري دا ست آواز لري او بل دغه وقایا وکي معنا د سر غذا څخه استفاده وکي چې خلک د دې څخه په امان پاتې شي دا د جواب راکړي
مننه عبد الستار خونزاده ډیر په زړه پوری پوښتنه مو وکړلې ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ورور خو تقریبا زمونږ د بحث ټول پوښتنه مطرح کړي لومړی دا چې دوی ویل چې د وینې لوړ فشار خطرناک دی او کټیټ په مجموع کې موږ ویل شو چې د وینې فشار هغه لوړ خطرناک دی ځکه هغه لوړ فشار کاني ډول وړيږي او زر ورته درملنه شروع نشین او مریض ته اختلالات یا غبد عواقب یا نور ناروغي منځ راوړي او د مړینې سبب کېدی شي د وینې ټیټ فشار هم په خپل وار سره مهم دی ولې دونر لکه لوړ فشار ډیر مهم نه دی هغه مریض ته لګوه خبر کوي او حتمان د وینې ټیټ فشار لپاره به لتونه موجود سی او کولای شو چې تداوی ته شروع کو ته درملنه سره جواب ورکړي بل اخر فشار نورمال شي او د اختلالات سره مخنیوي نه کوي د وینې لوړ فشار ناروغ ته ډیر وخت نه ورکي او زر وژن کې اختلالات منځ راوړل شي او دویمه پختنه د وینې د لوړ فشار اراز ولایمو چې دا هم د موږ د باس موضوع یانه دي کچېری یو ناروغ د سوزای کې وسیږي چې ډاکټر الله سره سینل لري او فشار الله په کور کې نه لري اراز ولایم دا دي چې ناروغ په لومړي سر کې د سر په ورستنۍ برخه کې و درد احساس کوي خلق تنګي ورته پیدا کیږي سرګرزیدنه پیدا کیږي د زړه بدوالې او اسی اق ناق غوسی کوي ګورسته کده فشار مسل وړیږي او تشخیص نشي اراز پر مختګ کوي د کانګو سبب کیږي سره ګرځي او بل اخره کا اختلاطات ورکی کنفیوژن په نامه شي خو وړي حالت منستر وړي کله چې مریض بيخي کوما ته لاړ شي حتی د مریض د مړینې سبب ګرځي نو دا راز علائم دي که څو ناروغ په ځان کې ویني نو باید لمړی خپل ډاکټر ته لاړ شي خپل فشار چیک کړي چې لوړ فشار ولري دا غیر درملنه صورت ونیسي دویمه پښتنه دا و چې د اختلاطات د دې ناروغي چې شي دي اختلاطات یا کچیر د لوړ فشار په خپل وخت سره درملنه ونیسي کومه بده پیخ منځ راول شي دا موږ مخکې تعریف کوم غداوري وکړم څلور مهم حیاتی غړي د هدف د وینې د لوړ فشار چې لمړی هم زړه ده هغه ډیر بد اختلاطات په زړه کې منځ راول شي لمړی د زړه انجینا ورته وي د زړه دردونه همدارنګه کې پیشرفت کې د زړه د حملې یا زړه د سکتې سبب کېدای شي د زړه د لویوالي د زړه د عدم کفایت سبب کېدای شي دویم کچیر دا ناروغین سره پرمختګ کوي د دماغي اختلالات مستر وړي په دماغ کې بیا د استروک په نامه یا دماغي سکته ورته وي چې دوه بخش لري یو هیموراجي ګورته وي چې د وینې بهیدنه لامل مستر ازي دویم پم دې دماغي شریانونو کې د وینې د بندخ لامل اسکیمیک استروک مستر ازي او یو بل ناروغي د دیمنشیا په نامه لري کڅوک دوامدار د وینې لوړ فشار لري نو دا غوي حافظه کمزوري کوي یا داش خرابي دا اختلالات دي چې په دماغ کې د وینې د لوړ فشار لوجه منځته راځي همدارنګه بل مهم غړی ګورده ده ګورده د فشار لپاره یو ټارګټ غړی ده کچې د وینې فشار په دوامدار لوړ پاتې کیږي یو درملنه صورت نه نیسي نو ګورده کوم هم تخریبات مستر ورل شي د عادي اختلالات نه نیول د ګورده ته عدم کفایت پوري ګورده لمنځه تللی شي بل مهم غړی چې د فشار لپاره ټارګټ ده هغه د سترګو تغیرات دي سترګو کې هم د یوادي خونریزي نه نیولې تر د سترګو د وړندوالي سبب کېدلی شي نور پر رواني حالات هم ډېر بد تاثیرات لري دغه مهم اختلالات او کچري د وینې ناروغي درملنه ونه شنو په دغه اختلالاتو ناروغ اخته کېدلی شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو مو له ننګرهار په کرخه ده السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
وعلیکم السلام
شکر دې الله فضل دې ستاسو نوم څه
خورشې کولای مانه ننګرهار ولې د پټي هر کې کېله
سیف الله ننګرهار په خیر اخلي مېرمنې وکړه خپل پښتنې له ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت نه مطرح کړي د لوړ فشار په اړه باندې
د محترم ډاکټر صاحب نو مې دا سوال دی چې د ایمایو مریض دی مطلب د وینې لوړ فشار لري کنه او چې مطلب واغې لپاره ما دوا واخسته دواګانې مې وکړې او د فشار یې کله څلوېښت او پنځه درجې ته کله ان تر اته پورې واري ختلې اصولاتې
ښه
هغه نو اوس دغې لپاره بیا ډاکټر صاحبانو ما ته په جلال آباد کښې دوا را کړه د اته میاشتو لپاره اووه میاشتو دین سره چې کله به پنځه درجو ته یا پنځوس ته وختو نو بیا به لږ جړا غوندې ورتله که نه
ښه
بیا نو د هغې نه را ته دی خوا سره بیا مې دوا ورته وا د شپږو نه دوا راغ سره اوس تقریبا ښه دی خو راته وویل اندرال ته نامه دي دوه سوه څلوېښت میلي ګرامه دغه ورته د شپې یوه دانه نو اوس یې حالات انشاءالله کنټرول دی فشار لم کوي ورته کار هم کوي څه څه هم کوي مطلب انشاءالله اوس مریض ښه دی د دې دپاره دغه اندرال خو اوس ضرر نو نه رسېږي مطلب تر اوسه انشاءالله
وروره د ناروغ عمر څونه دی
یار ناروغ عمر به اته دېرش یا اووه دېرش یا نهه دېرش
او زنانه ده که نارینه ښه وزن باید څونه وزن زیات دی که متوسط
یار وزن وي دا پنځه شپېته
ښه څه تشویش ستونزې سترس یا داسې مشکلات نه لري کور کښې
نه انشاءالله تشویش خو نشته کور کښې څه مشکل نشته
ښه زه به بدل کړو
سیف الله وروره په تمه اوسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
سیف الله وروره ناروغ لري عمر یې اته دېرش کاله ده او زنانه ده او وزن یې متوسط دی او دا وایي چې تقریبا یو کال کېږي چې د وینې فشار لري او ډاکترانو مختلفې دواګانې اخیستې دي یوه دوا چې د یادوري وکړه انرال په نامه دي لکه څنګه چې مخکې مو یادوري وکړه دغه ناروغ د وینې هغه اولي فشار لري کوم علت ورته نه لري او په دغه عمر کې زیاتره خصوصا په زنانو کې دغه سترس یا تشویش دا زیات اوسېږي او امکان دې ولري چې کوم د وینې غوړ کوم بل موضوع سره یو ځای نه وسیږي، نو په دغه ناروغانو کې دا اندرال ټابلیټ ورکول کیږي، دا هم تشویش له منځه وړي، د زړه ضربان هم نورمال ساتي او د وینې فشار په کنټرول کې هم رول لري. په دوامدار درم خوړلی شو تر شپږ میاشتو اته میاشتو خوړلی شو، ولې کولی شي چې د شپږو میاشتو نه وروسته باید دوا کې تغیرات راوړي. او همدارنګه چیرې ناروغ رواني ستونزې لري، باید انټي ډیپرسان یا د ډیپریشن ضد دواګانې هم ورته شروع شي. او بیا به له خیر وروسته یادوري کوو چې کوم کارونه ترسره کړي چې مخکې له دې نه چې دوا شروع کړي د وینې فشار نورمال وساتلی شي. مثلا په غوړو خوړو کې د مالګې کموالی راشي، همدارنګه د سپورت یا پیدروي څخه استفاده وکړي، د غوړي نو مواد او ډیر قوي مواد څخه استفاده ونه کړي، په ځای سبزیجات او میوه استعمال کړي، او هم مریض خوشحاله وساتل شي، رواني حالت یې ښه وي، کېدای شي د فشار بیا ته نورمال حالت راشي. که چیرې بیا هم سره دیم د وینې فشار دوامداره کېږي، نو ښه ده چې یو سلسله معاینات ورته ترسره شي تر څو چې هغه دویمي فشار که موجود اوسېږي چې هغه علت پیدا شي او هغه علت یې تداوي شي.
ډېره مننه. نور اورېدونکي دي، یو اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
جعفر د هلمند سره پاړیکم.
ان جعفر له هلمند څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې د حبیب الله حکمت د لوړ فشار په اړه باندې خبرې کوو. ستاسو سوال شته؟
د ډاکټر صاحب زیات مننه، استاد صاحب ونوي مننه.
اورور اساس عمر څونه ده؟
زما عمر به تقریبا د 50 کال یا زیات کم ده شي.
کله د وینې فشار په ډاکټر معاینه کړی؟
نه.
ها، او غوګونه دواړه غوګونه بنګس کین؟
وزن نیم ډاکټر صاحب یو څه تنظیم شته نو ده تقریبا.
او وزن د زیات ضرور. ها، او کله د غوګونو بنګس دواړه طرف کې یو غوکی؟ د شپې د ورځې کې هر وخت دی؟
یا د شپې خو نو پروتین دی دائم په خبر لا، بس دا موضوع چې دی برای لا کاته یې څه زوره کټ نو سړي د غوښه وروت دی.
سامان زو بدر کړ
پټم او سوروره مهرباني وکړه.
جعفری ورور له هلمند څخه اړیکه نیول و، ویل چې د غوګونو بنګس یا غوګونو کې د وزنو موجودیت نه شکایت کوي. او عمر یې 50 کاله او وزن یې 125 کیلو ده. نو دې وزن ته چې ګورو اوبیسیټي یا چاغوالی لري د ناروغ، کېدای شي فزیکي فعالیت هم ونه لري، تب اندوی کې د وینې فشار لوړیږي. او د تر اوسه مراجعه هم نه ده کړې چې کوم ډاکټر باندې وینې فشار چیکي. د غوږ د برنګس لپاره یو علت د وینې لوړ فشار ده. که چیرې د ډاکټر ته مراجعه وکړي، د داخلي عمومي داخلي متخصص ته، که فشار لوړ وي لومړی باید هغه تداوي شي، او که چیرې بیا په فشار کې څه مشکل نه وي نو کولی شي چې د غوږونو ډاکټر ته مراجعه وکړي او داخل د غوږونو وکتل شي، کېدای شي چې خیره اوسېږي، بندش اوسېږي، یا دا چې د عصبي له نظره کوم مشکل اوسېږي، تر څو د غوږ د برنګس له ناروغۍ څخه خلاص شي. دویمه پوښتنه داسې مطرح کړي چې د وینې غوړ څه شی دي او څنګه مخنیوی کوي شو. نو همدې ناروغ ته وایم چې ستاسو وزن دونه زیات د امکان ډېر شته چې تاسو د وینې غوړ هم لرئ، نو په نهاره باید د وینې غوړ معاینه کړي، او د وینې غوړ د ټولو هغو خوړو څخه چې په مصرف نه رسیږي ذخیره کیږي. هر قوي خواړه، که هغه غوړ اوسېږي، که هغه پروټین اوسېږي، که هغه خواږه اوسېږي، ټول هم په مصرف نه رسیږي. سړی داسې تیار ځان مخته کړی اوسېږي او فزیکي فعالیت نه لري، صرف خوراک کوي، نو دا ټول جمع کیږي، بیرون بالاخره د وینې غوړ منځته راوړلی شي، خصوصا د وینې غوړ او دغه ډېر خواږه چې ترګلیسرایډ لوړي. نو دا د وینې غوړ باید دای چیک کړي په نهاره باندې، او که چیرې موجود اوسېږي، اول خو د پرهیز له لارې او د فزیکي فعالیت له لارې مخنیوی کو، که چیرې ډېر لوړ اوسېږي نو باید درملو ته ضرورت لري، باید ډاکټر ته لاړ شي او تداوي ترلاسه کړي.
بله، مننه. نور اورېدونکي هم شته، یو بل اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. سلامونه، زما غږ اورئ؟
بله بله، ستاسو غږ اورم.
په خیر راغلی. ښاغلی توخی له زابل ولایت څخه
مننه. تر ټولو مخکې د قدر وړ مینه ډاکټر صاحب حکمت
کلینیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ورسته له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنې دي چې موږ کله کله داسې پېښېږي چې په ساراو کې اوسېږو، یا زموږ په ځای کې داسې وایي چې موږ په وطن ته وایي او څوک په دریزه به سیر ورته وایي، وایي دا د فشار دپاره ښه دي، دا یو په طبي لحاظ باندې یو اهمیت لري یا مسلکي نه ده؟ او بلکې یو مریض چیرې موږ ته په سارا کې تېر شي تر څو سې موږ درملنه کوو، تر هغو پورې څه تدابیر باید موږ پر کار واچو او څه کار ورسره وکړو؟ داسې شی که راوښي د جواب پېږدي.
سه معنه وروره، ځواب به درکړ.
بله ښاغلی توخی، په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. له زابل څخه دوه پوښتنې مطرح کړي. یو دا چې وګه په د وینې په فشار کې څه رول لري؟ وګه د ریسرچ له مخې یو څه اندازه د وینې فشار کنټرولولی شي، ول مخکې دی چې تر څو د وینې فشار کنټرولوي شاید په معده ډېر بد تاثیرات ولري او د معدې تیزاب د زیاتوالي سبب وګرځي. هغه تر څو معدې ته ځي او تر څو جذبېږي او تر څو د وینې فشار ښکته کوي شاید دوه ورځې وخت ونیسي، یو ورځ وخت ونیسي، او د ناروغ فشار که ډېر لوړ وسي نو یو ورځ کې ډېر بد عواقب منځته راوړلی شي. خوشبختانه چې په افغانستان کې هم طبابت اوس لږ پرمختګ کړی دی، البته په ښارونو کې ښه ده، بیا هم په اطرافو کې لږ ستونزې شته ده، خو بیا هم حداقل یو نرس یا ډاکټر پیدا کیږي، باید لاړ شي او فشار وکتل شي او د درملنې وړ وي دوا شروع کړي. بخیل دین شي یو وګ خوري څونه بد عواقب لري، دغه دوا به شاید ښه وي چې نیم تابلیت سره شاید د فشار کنټرول شي. او لومړی د دوا د خوړلو مخکې باید په پرهیز او په فزیکي فعالیتو په مخنیوي باندې د وینې فشار مخنیوي وکړي، کېدای شي کنټرول شي او کنه شي دوا. زه ډېر طرفدار د وږې د خوراک نه یم، په دې طبابت کې ورځ جانبي هغه بد تاثیرات په معده باندې ډېر زیات دي. دویمه پوښتنه داسې وه چې اولیه کومک څه کولی شو د کچېرې د ناروغ فشار لوړ وي او ډاکټر موجود نه وي؟ لومړی خو دا ده چې هغه راز علائم باندې باید ناروغ یا دغه پیوازان پوه شي چې حداقل دا پوه شي چې د وینې فشار لوړ دی. چې پوه شو د وینې فشار لوړ، مخکې مو یادوري وکړه چې لومړی په دې ناروغ باندې استرس باید کم شي، باید مستریح څمل یا آرام شي، او د مالګین خواړه په کم شي، کولای شي دغه بځای خواږه مواد ورته ورکړو. همدارنګه زر تر زره باید هغه نږدې ترین ډاکټر ته لاړ شي او هغه فشار چک شي او دغه فشار لپاره تداوی ترلاسه کړي، تر څو خدای نه خواسته فشار که ډېر پانی ډول ډېر جګ شي نو په دغه شانو بیا اکتفا باید ونه کړي او نمې ناروغ بل خواته بیا بد عواقب منځته راوړي، زر تر زره باید ډاکټر ته یوړل شي.
ډیره مننه. بل اوریدونکی دی د احمد شاه په نامه باندې له کابل څخه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم جبرخیل صاحب، یک سلام برای عبدالغفار جان جبرخیل که هم سنفی برادرم، یک سلام به دکتر سید حکمت.
علیکم السلام.
بفرمایید
دکتر سید که او کلی شید مکملی شید پو داری که نگره توضیح ورکی که
دلوار بفرمایید دار بفرمایید
او پو پیس پیسار سشیتا وایی نگره تو فارسی که اگر که توضیح ورکی نخو سالی اگر مستات دعا کام
سرانی. حتما برادر ما احمد شاه سر کابل به تماس شده بودن، گفتن که در فشار باره فشار بلند و پایین،
بله
البته به دری به ما صحبت نمایید. پیشترم یادواری کردم فشار بلند وقتی که در شخص کاهل به صورت آرام فشار چک شوه و فشار بلندش از 140 بالاتر باشه و فشار پایینش از 90 بالاتر باشه، میگم که این شخص مبتلا به فشار خون بلند است و اگر فشارشون از حدود 100 فشار بلند از 100 پایین میشه و پایینش از 70 پایین میشه، از هر علتی که باشه میگم که فشار پایین داره این مریض. علتهای فشار بلند پیشتر کم صحبت کردیم سرشان و از فشار پایین هم یادآوری میشم. اگه مریضایی هستن که مختلف عوامل داره به خاطر فشار پایین، فرض کنیم در این وقت ها زیاد هم هست، سیزنشان هم هست، یک مریض اسهال داره، استفراغ داره، دوام داره تشنا میره و استفراغات میکنه، بالاخره مایع داخلی وریدی کمبود پیدا میکنه و فشار پایین میره. یک مریضی است دوای فشار بلند خون میخوره، سابق فشار بلند بوده، امروز فشار چک نکرده، دوا خورده، فشارش آنان پایین میره. مریضایی هستن که خون ریزی داره، مریضی زنانه ماهوار یا کدامجه زخمی شده، یا مریضای اصلا در افتاب کار میکنن، زیاد عرق میکنن، به طرف دیهدشن میره، فشارشون پایین میره. یا مریضای اصلا که دوامدار فشار شمو تو پایین بوده، از اول به فشار پایین عادت کرده، کمی دیگه هم پایین بیاد دیگه مریض به طرف سینکوب میره مفتن. هنمی مریضای فشار پایین داره، باید فشار پایین از 100 به 70 پایین نباشه، اگه پایین بوده به نزدیکترین دکتر برین.
دکتر صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو زما بلنه ومنله او استودیو ته راغلی او د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ویلې. درنو اوریدونکو، دا و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې ما وږمې جبرخیل درته وړاندې کړله، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په مهربانه خدای سپارم.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.